د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ کې نن غرمه په یو چاودنې کې لږ تر لږه لس تنه ملکیان وژل سوي او څو تنه نور ټپیان سوي دي. د والي ویاند مجاهد د سفاري وایي چې د پیښې نوعیت تر اوسه نه دی معلوم. په غور کې په یو وسلواله نښته کې څلور سرتیري او درې تنه وسلواله طالبان وژل سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د قطر، پاکستان او ازبکستان په سفر وتلی دی. دغه وزارت په اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی خلیلزاد په دې سفر کې چې پرون یکشنبه یې پیل کړی، درې وړ هیوادونو کې هڅه وکړي چې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره ملاتړ جلب کړي. د هغه راپور تر خپرېدو وروسته چې وایي د روسیې پوځي استخباراتو په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر طالبانو ته انعام ټاکلی و. د امریکا د کانګرس غړو په دې اړه له سپینې ماڼۍ د نورو معلوماتو غوښتنه وکړه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خبر رد کړې چې ګنې ده ته په دې اړه خبر ورکول سوی و. د پاکستان په کراچي ښار کې د سرپي پر یو مارکیټ د افراطي وسلولو حمله پای ته ورسېده. پولیس وایي په بیشه کې څلور وړه افراطي وسلور وژل سوي دي. په راپورونو کې ویل سوي چې په حمله کې دوه ګاردان او یو پولیس هم وژل سوي. په نړۍ کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړو شمیر پرون له 15 لک او هم ورباندې د اخته کسانو شمیر له 100 میلیونو واوښت. او ټاکل سوی د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل به نن مخکې تر دې چې اروپایي ټولنه له کورونا وایرس څخه د اقتصاد د رغولو د مالي مرستو پرې وبسته خبرو ته کښېني سره وګوري.
د ازادي رادیو پښتو خبرونه اوري 12:30 اوس هم وخت را رسیدلی چې د ازادي رادیو 19 پروګرام 15 دقیقې خبر سي چې صادق رښتینی تیار کړی دی.
15 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 15%
متاسفه يم چې
د ازادي رادیو 19 بحث
سلام تاسو ازادي رادیو اوري ورسته لڅو ماشيني ځان څخه د تیر د شنبه پورز له افغانستان څخه پاکستان ته د سپین بولدک تلاري صادرات پیل سول. سوداګر انجشنل لري چې ممکن د صادرات د لړۍ بیرته ودرېږي. په داس حال کې چې هم د اوس د کندهار سبزیجات حاصل ته رسیدلي او د انګورو حاصلات ته د ګوتو پشمیر ورځې پاتې دي. ولې هر کال په کندهار کې د تازه میوو د حاصلاتو پر مهال د سپین بولدک چمنلار د افغانستان د صادراتو پر مخ تړل کیږي؟ د کندهار سوداګر وایي چې همدا اوس شاوخوا 500 موټره شکرپاره چین ته صادریږي، خو لا یې هم د کراچي د بندر د لارې د انتقال اجازه نه ده ترلاسه کړې. سوداګر نورې کومې ستونزې لري؟ پر دغه او دې ته ورته مسایلو باندې په دې آزاد بحث کې خبرې کوو. میلمانو مو د کندهار د کرنې او مالداري رئیس حفیظ الله سیدی، د کندهار د سوداګری خونی غړی او استازي اجي عبدالحد، او د وچ میوه سوداګر زی او رحمان رحمانی دي. تاسو ټول ته په شرح غلاس اجي صاحب عبدالحد پهل بل تاسو کو د سپین بولدک چمن د لاري به د افغانستان واردات په اونۍ کې څو ورځې او په څومره اندازه وي؟
د افغانستان صادرات د سپین بولدک تلاري په اونۍ کې شپږ ورځې، چې ومه ورځ د خلکو پر مخ باندې د تګ راتګ لپاره پیلېږي، او په دې کې روزمره تقریبا د 200 تر 300 ټنو پورې مالونه صادرېږي د افغانستان څخه. د دوشنبه په ورځ موږ ورلو حالت مو د پاکستان صادرات ته اجازه ورکړه، چې په زمن کې موږ د ترانزیت مالونه درې موټر مورواړول چې حالت ورته د دې خواته مورواړول، از موږ موټروانان را رخصت کړل. دوه ساعته بعد یې برته موږ موټران را واپس کړل، چې په هغه کې دغه وکړه چې ترانزیت مالونه بندې. نو موږ په دا مکتوبونه چې کوم مشتر راغلي دي په هغه کې مکمل دا دي لیکلي دي چې دا ستاسو مختم دا دي موږ د ښکارا کولای شو، چې په هغه کې ترانزیت او صادرات واردات دواړه ذکر شوی دي. د ټول پر مخ باندې د پاکستان دروازه خلاصه ده. د میډیا هم پر دې باندې بار بار ویلي دي چې دا ترانزیت او صادرات واردات پر مخ باندې دا دروازه خلاصه ده. بیا یو نقطه ته دی ګوته ونیسي چې دا د ترانزیت باندې او مالونه را واپس کړي. نو اوس موږ په دې حقله موږ په خپل په دغه مشکل کې اخته یو، چې اوس د دغه ټکی جواب اوس موږ د خپل وزارت ته خواسته باید ورکو چې د وزارت تجارت دی ولې د دغه مخنیوي نه کوي، او دغه مکتوبونه چې موږ ته راغلي دي د دې مشتوا شي چې په دغه کې دغه شي. نو بهرحال موږ د خپل حکومت سره دا غوښتنه ده چې په دې کې جدي اقدام وکړي.
رحماني صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ پاکستان لوري به دا ځل د لارې د خلاصېدو په هکله پر دغه ژمنه ودرېږي؟
هغه د وفا پیسې خو به تر یو حده پرې بې اعتمادي وجود لري. دلته خپله زموږ د ډیپلوماتیک چینل او خپله د وزارت تجارت مسؤلیت دی دا چې د پاکستان د لوري سره دا موضوع په کلي توګه وڅېړي، په خاص توګه د افغانستان سفارت په پاکستان کې او دغه رقم زموږ کنسلګري چې دي هغو چې څونه فعالیت هلته کړی وای، هغو چې څونه زمینه سازي په جیسه کې کړی وای او دغه مشکلات یې د هغو سره په سمه توګه څېړلي وای، چې موږ یوازې مشکل د دې نه دی چې مثلا لاره به خلاصېږي، د پاکستان مالونه به افغانستان ته راځي او د افغانستان مالونه به پاکستان ته ځي. عمده مسله چې لکه څنګه چې حاجي صاحب وفرمایله چې زموږ غیر صادرات موضوع ده، ځکه عمده لاره چې موږ پخوا هم صادرات کول او د نور دنیا سره مو کاروبار کوي دغه د پاکستان لاره او د ایران پر لارې مشکلات، ایران پر لارې عمده مشکلات هغه د فاینانشل ترانزیکشنز دي یا د مالي راکړې ورکړې دي پر ایران باندې چې مالونه ولاړ هم سي، هیڅوک زموږ سره راکړه ورکړه نه کوي. نو دغه مشکل چې هلته څونه باید د افغانستان سفارت کړی وای هغه کار نه دی سوی. دغه ترڅنګ قرارداد وزارت تجارت، وزارت تجارت چې په سره کم باندې موږ چې د قرارداد د پاکستان سره په 2010 کال کې د ترانزیت مهیته امضا کړل د انور الحق حجی او د امین فهیم ترمنځ، په هغه کې هم موږ وایي تکمیل ده، هغه اړخ وایي نه تکمیل ده، خو په هر شکل چې د یوسف رضا ګیلانی او د هیلر کلینټن په موجودیت کې د مهیته امضا شوه. لیکن دا اگر اورسته وخت نه وخت دا مشکل پیشیږي، په خاص توګه دا مشکل چې پیشیږي هغه د اگست میاشت کې شروع شي. هر کال د اگست میاشت کې چې کله د انار او د انګور سیزن شروع کیږي په تازه میوه دوی دغه مشکلات پیش کی، کله نه کله حتی پر تورخم کې هم دا مشکلات پیشیږي. نو کله چې دا مشکلات پیشیږي زما مال حالت نسیت لالای، لیکن بر اساس چې پاکستان بیا کم سیزن دی دلندې میوه کې دلندې میوه یا پاکستان تر روانه ده یا اسیا میانه تر روانه ده، دولت په څه کې بیا دونه بي غوري کوي چې دای مقابل حرکت نه کوي، ځکه کته ما میوه په دا رقم کې بندې نو زستا میوه و دغه رقم پیژن دغه رقم کړه زور ترانسپورټیشن په مسله کې مثلا په معاهده کې دا شی ستاسو چې ما موټران باید ورغې پرولار سي او دا خاصه به خاطر دي، لیکن پاکستانی موټران مارون راول کیږي در حیرتانه پر دي در شیرخان بندر پر دي تر تورغندي پر دي دا هغه طرف څخه هم ته دا مال دا موټر برته مال پورته کوي او د بیرته روانې پاکستان ته نه ترانسپورټ وزارت نه دولت نه وزارت داخلي نه وزارت تجارت په دې څه کې هیڅ نوې اقدام نه دی کړی، ځکه دا اقدامونه متبادل وي. کته ما پیسې کې اقدام کوي نو زستا پیسې کې یو اقدام نه کړی سم. دلته دولت چې څونه هغه خپلې چارې په سمته سره رسولي وای په هغه څه کې یې سره نه رسولي دا غره کم پاتې دي مشکلات ورځ تر بلې ډیریږي، ورځ تر بلې ډیریږي. فوکس دې پر ځای چې موږ پر زمینی لارو وکړو موږ ډیر کوشش داري چې موږ ایر کوریډور سره ولاړ شو. ایر کوریډور یو محدود شی دی، هغه یو محدود شی وړلای شي په هغه اندازه چې موږ ضرورت دی. مثلا نجی صاحب ته به تر معلومه ده چې د اگست 15 سنه ولې بیا در نومبر د 15 پورې روزانه د موږ چې د اوچې میوه د ساجر کو د هندستان سره چې کوم خلک کاروبار کوي دلته روزانه د 10 تر 15 موټر اوځي او هر موټر په حدود کې د 30 تر 40 ټن مال نیسي. نو آیا دولت سره د 1000 پیسه چې ماته د ورځې جدي شلدانې تیاری ودرې او پدې کې ځنه مال ولر څه قطن نه، ځکه ایر کوریډور 2000 پیسه نه لري. نو وخت چې زمینی لار وجود ولري د زمینی لار مشکلات باید حل شي. د حل لارې دغه د تاغده واقع د لارې حل دلای شي، چې هغه د کراچي د پورت د لارې حل دلای شي. زه باید نړیوال مارکیټو ته لاسرسي ولرم.
څه لپاره چې هر ځل پاکستان د افغانستان تازه میوه د اصلاحات پر مهال د سپینو بلدک چمن لار ته
اومده مسایل ته وګورم، د هغه بیرته سرخي او سیاسي مسایل ته، چې هغه سیاسي مسایل دي. په سیاسي مسایل کې کله ناکله یو لړ مشکلات پیښیږي، یا د سیاسي مسایلو ترڅنګ سرحد باندې چې کوم د دواړو جنیمو څخه چې کوم سرحدي ځواکونه پرته دي، دغه ترمنځ کله ناکله د مشکلات پیښیږي چې دغه مشکلات په وجه سره په لار کې خندونه واقع شي. دغه دوا اومده مسایل چې د مشکلات پیښیږي.
سیدی صاحب، افغانستان څخه د انګورو، انارو او سیبو په شمول څلور ډوله میوه پاکستان ته صادریږي، او لاخوا د عامو مالټو او کیوی په شمول هم څلور ډوله تازه میوه واردېږي. رحماني صاحب وویل چې بلمثل عمل دی وسی او د پاکستان څخه پر واردېدونکو میوه دي هم بندیز ولګول سي.
زه وایم چې سیاست او تجارت باید دا سره جلاوي. دغه سیاست یا خپل تجارت چې دی او کاروبار چې دی د دواړو مملکتونو ترمنځ، دواړه اسلامي هیوادونه دي، دواړه ورونه هیوادونه دي، زمونږ ژبه یو ده، زمونږ کلتور یو دی، هر څه مذهب هم یو دی، باید زمونږ سیاسیون دې ته باید ډېر متوجه اوسي. زمونږ تجارت، زمونږ کاروبار چې د کرښې دواړو خواوې دي، دا د سیاست ښکار نه کې باید. زما خو د دواړو هیوادونو څخه دا هیله ده. بیا هم لکه څنګه چې رحماني صاحب وویلې، اکثر زمونږ د میوو په وخت کې چې زمونږ افغانستان کې میوې ورسیږي، دلته په سرحداتو باندې دغسې مشکلات پیښیږي زمونږ ملي تجارانو ته. او زمونږ تاسو پوهیږئ چې بیا قندهار دغه جنوبي غرب حوزه د میوو د تولید د پلوه ډیره مشهوره ده. موږ په حدود تقریبا 2,80,000 تنه پورې موږ انګور لرو دلته، او همدغسې موږ 190,000 تنه انار تولید لرو. نو بدبختانه که چیرې دا په هر کال دغسې په دغه مهم وخت کې دا سرحدات زموږ د میوو او زموږ د تجارانو په مخ باندې تړل کیږي، نو د دې نه څوک متضرر کیږي؟ زموږ خوار غریب بزګر متضرر کیږي. حتی د دواړو وطنونو عوام، غریب خلک چې په دغه بزنس او کاروبار کې شامل دي، دا ځان نه چې زه وایم چې د افغانستان خلک د دې نه زیات متضرر کیږي، نه، د پاکستان خلک هم متضرر کیږي. نو زما هیله او هیله او ارزو دا ده چې زه وایم سیاست جداوي او تجارت باید جداوي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د صادراتو او واردات په برخه کې رحماني صاحب د ځینو تړونونو خبره وکړه، ولې طرفونه هر ځل دغه معاهدې ماتوي؟
بالکل، که رحماني صاحب چې ورته اشاره وکړله، که هر څومره وڅېړو دغه سیاسي مسایل دي. بدبختانه باید ووایم چې زمونږ دغه کاروبار، زمونږ تجارت، دا د سیاست ښکار شوی دی. هر وخت کې په دغسې حساس تو شیبو کې بیا دغه هغه عروج ته رسیږي، او حتی ډیر زیان اړوي زمونږ ملي تجارانو ته د دواړو خواوو، که هلته دي که دلته دي. بیا زه یو ځل دا ټینګار کوم چې دا باید سره جدا وي، سیاست او تجارت.
که زه بیرته مخکینۍ پوښتنې ته راشم، که له هاخوا پر وارداتو بندیز ولګول سي، دا به کومه ګټه وکړي؟
دا مجبوریتونه دي. که همداسې دغسې کیږي، مقابل لوری باید هم عکس العمل وښایي، ځکه چې د پاکستان د پاره هم دلته د افغانستان د لوی مارکیټ دی، د هغې د تازه میوو د پاره، که د هغې امونو سیزن شروع دی، که د هغې کیلي دي، که د هغې مالټې او کینو دی، همدارنګه نورې میوې دي. افغانستان تقریبا 15 میلیونه نفوس دی، دا د هغې دپاره ښه مارکیټ دی. نو یو ورځ نه یو ورځ که موږ یو کال ونو کو بل کال ونو کو، افغانستان حکومت هم مجبوره دی چې دغسې مقابل عکس العمل وښي، او د هغې په میوو باندې په همدغسې اساس وخت کې هم بندیز ولګوي، یا په هغې باندې تعرفي جګي کې، لکه تیر کال چې زمونږ په انارو، زمونږ په میوو باندې، تازه میوو باندې دی تعرفه څو چنده کړله. نو دا بیا مجبوریتونه دي. زه وایم چې دغې حالاتو ته لاړ نه شي چې د یو بل نه موږ هغه بدله واخلو، یا متقابل دغسې عکس العمل وښیو.
حاجي صاحب عبدالاحد، پاکستان سره د سوداګریزو ستونزو په خاص ډول صادراتو په برخه کې د سوداګرۍ خونې کومې هڅې کړي تر اوسه؟
سوداګرۍ خونې خپل دروازه پورې خپلې هلې ځلې کړي دي، که څومره در مرکزه پورې وي، که د دې ځایه پورې دي. دا اوسني تقریبا 10 ورځې مخکې موزه خپله په کابل ته تللی وم، چې هلته مې د امریکا د سفارت سره مهم په دې هکله رابطه ونیول، ویډیوي کانفرنس مو سره وکړي، او د هغه څخه مآباد وزیر خارجه سره مهم په دې هکله ولیدله، د هغه ته مو هم دا خپل پیغامونه ورپرېښول، چې د هغه د دغو هڅو نتیجه وه چې دا لاره خلاصه شول د پاکستان د صادراتو پر مخ باندې. خو نیمګړې دا چې نیمګړې خلاصه شول، موږ اوس پر دغه باندې خپلې هلې ځلې کوو چې باید پوره خلاصه سي، ځکه چې زما او د پاکستان ترمنځ ما صادرات واردات دواړه د زما د دواړو ملکو په ګټه دي. که د پاکستان تاجر دی هم دغه ته محتاج دی، که د افغانستان تاجر دی هم دغه ته محتاج دی. دغه لا دا د نن سنه ده، دا د تقریبا د سلو کلو صدا لار چې ده، دا زموږ د پاره د ترانزیت لارې دي، یا زموږ صادرات د پاکستان سره سته، یا واردات موږ د پاکستان سره خپل تجارت لرو. راځو، او زموږ سره نږدې ترین مارکیټ پاکستان دی. نو په دې کې چې چیرې موږ په خپل یو غلطه پالیسی اختیار کو دا به موږ افغانان لپاره ډیره سخته د ضرر خبرې او بهرال موږ په خپل د خپل حکومت سره موږ دا ګیله کوو چې موږ د خپل مسایلو سره خلاص نه یو نو د ملت او مسایلو ته موږ کوم لاسرسی نه دی کړی.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ خونې کوم ګټ پلاوی چې هغوی مشخصا پاکستان طرف په دې باره کې څه وایي ستاسو دغه غوښتنو اندېښنو ته څه جواب لري؟
هغه پرون هم د هغو سره زموږ دغه رابطه ونیول سوله چې پرون هم په اسلام آباد کې په دې حکله مجلس سوی دی چې د ترانزیت لار خلاص شي، خو بدبختانه چې هغه اجازه ورنه کړه چې وایي د دوه ورځې بعد دوه یا درې ورځې بعد بیا پر دې باندې مجلس کېږي چې څه جواب ورکړي. خو د ګډ خونه خپل الیزلې د پاکستان او افغانستان ګډ اوتا کوم خپل الیزلې کوي، داسې نه چې تجاران هر په هر شعبه کې هغه په خپل الیزلو باندې بوخت.
ویل کېږي چې لا هم د کراچي بندر د افغان سوداګرو پر مخ تړلې دي. تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه او یوازې پاکستان ته صادرات کیږي، دا څومره جدي ستونزه ده سوداګرو لپاره؟
د سوداګرو لپاره بالکل دا ډیر لو ستونزه ده، ځکه چې زموږ د کراچي لارې کده هندستان د واګل بندر دی، دا دواړه زموږ پر مخ باندې بندې. د افغانستان یوازنې لار زموږ د اروپایي ممالک ته، نور دنیا ته زموږ د پاکستان لار یوهه لار ده چې هغه زموږ د افغانستان صادرات جین صادریږي. دا د شبهار لار د خوست د جوړ سوی ده، په دې باندې موږ هم د مالونو صادرات مو کړی دي، خو هغه د دنیاوالو د بنجزو لاندې ده. دا پرون هم مکتوب راغلی دی چې د مستثنا نه ده، د بنجزو څخه مستثنا نه ده. نو زه چې د خارج سمالونو پر شبهار باندې کې راوغواړم که صادرات وکم که واردات وکم، زه خپلې پیسې نه سم راغوښتی، نه زه د دې ځای یو ټیټې یو مملکت ته کولی شم. نو زما خو زه خو په دنیا کې ټولې دنیا پر ما باندې قیدات لګولي دي، که زما و حالات ته دنیاوال وګوري یا خارجان وګوري، باید د مرتشابهار او بندراباس دواړه مستثنا کړي، ځکه چې زه د خارج سمالونو پر دغه لار راغلم. دا چې یوازې یو لارې موږ د کراچۍ را پرېښده، نو دا خو چې مشترم سایګان بیا چار څه کوي، هغه زما د مملکت پالیسي هم پر دغه ستر کار باندې روانه ده چې موږ خپل د ځان د پاره خپل لارې نسخ خلاصولای.
د چابهار بندر به د کراچۍ بندر یا د پاکستان پر ځای د افغانستان د صادرات په برخه کې یو بدیل لارې وي، دا د سوداګرو غوښتنه وه. یوازې دغه بندیزونه چې تاسو اشاره ورته وکړه،
بالکل دا خو یوازې دا بندیزونه دي او بل صادرات ټول دنیا ته چې کېږي زموږ د پاره د هندستان د واګلار د وچلار و او شبهار چې دی د اوبولار د زموږ میوې ته وچ میوې چې کوم وخت ورسېږي دا تقریبا څلور میاشتې په دې کې د موشر یا د نمی او اثرات یې دا چې موږ په دې کې د دې صادرات ته سمندر د لارې وکړو، دا زموږ مالونه خپل رنګ او روغان د خپل کیفیت ته لاس ورکوي. نو موږ بیا هلته په مارکیټ کې چې په کم قیمت باندې موږ دا مالونه راجوسو په خپل هلته بیا په فروشې نو سره سوالی په صحیح نویات هغه صحیح کوالټي هغه زغه سټنډر باندې موږ مالونه نو سره سوالی، ځکه چې دا سمندر دی دریاب دی نم لري.
ډېر مننه رحماني صاحب. د چابهار بندر ولې د پاکستان پر ځای د افغانستان د صادرات په برخه کې یو بدیل لار نه سو او دا غته شی ډک نه کړ؟
اول خو د چابهار په بندر کې باید خبر وو چې دا یو ګډه پروژه و د هند او د ایران د دولت. هند اسیا ایمانه ته لار غوښتل او دا بندر باندې سرمایه گذاری وسول، بندر جوړ سو، لیکن بدبختانه چې هغه رقم چې باید بندر پالیسی وای او تر یو حده پر موږ خپل ګټه ځنې اخیستې وای هغه سم وانه خسرې سوی، او دا هم د دلایل خپل پر ایران باندې د امریکا د خاصه اقتصادي امریکا او د نړیوال ټولنې د خاطر اقتصادي پابندۍ چې د هغو په وجه سره کچیر موږ پر هغه لارې صادرات کوو، هیڅ یو بانک حاضر نه دی چې د هغه خاصه چې ما کوم مال صادر کړی دی هغه دغه پیسې ردی د لارې هغه ترانزیکشن ترسره شي. دغه هم عمده مشکل دی. کله چې کچیر دا مشکل را پکیږي بیا سیدی هغه متبادل لار جوړېدلای شي. د دې ترڅنګ په تیرو سلورو پنځو یا بووی په تیرو شلو کلو کې دولت په وارو وارو دا کوشش خبره کړې ده چې موږ د پاکستان د ترانزیټي لارې بدیل پیدا کړو. پر بدیل باندې په تیرو دوو کلو کې د لاجوار د لارې خبره وشوه، د لاجوار د لارې د ګرجستان د لارې زموږ مالونه ترکیه ته ولاړل. هغه اول چې هغه انویګریشن چې وي پښتاهي غونډه چې وو چې مالونه تللي دي هغه وروسته هغه په ټاپه ولاړه ده. دغه رقم بل لار چیو چې چین کوشش وکړي د روډن بیل پروجیکټ پر اساس باندې چې د چین سره خیر ګاډی راځي در حیرتان هغه وخت د خپل د ازبکستان رئیس جمهور صاحب په خانه رئیس جمهور صاحب کریم مفهوم ژوند دی موټر ګاډی راځي د ګاډی د جه خاطر چې برتمال پورته کی ازبکستان حکومت جتی اجازه ورنه پورې مالونه پرته و چې هغه باید چین ته تللي وای هغه بلان نور متبادل لارې خلکو پیدا کړې د قزاقستان پورې بیا دغه لارې څخه دا مالونه و چین ته صادر دلته موږ پر وچه ګرځېدلي وچه پر موږ ګرځېدلې ده او موږ یوازنۍ لارې چې هم شرقي بعید ته موږ ته نږدې ده هم اسیا میډل ایسټ یا شرقي میانات ته نږدې ده دغه رقم کو اروپا سره یا شمالي امریکا سره هغه ته د پاکستان لاره ده او هغه لاره د پاره باید هڅه وسی چې دغه مشکلات تر پسی تر مخه رئیس صاحب یو اشاره وکړه د سیاست او د تجارت لیروالی د سیاست او تجارت لیروالی په اوسنۍ سر کې داسې څه ودی چې د دواړو سر تړلې دي هیڅ وخت داس موږ نو څه کولای چې وایو چې د موږ به زموږ تجارت به د سیاسي لوب ښکار کیږي نه ځکه دغه تجارت دی او دغه مالی امکانات او د مملکت اقتصاد راپورته کېدل دي چې خود به خود د مملکت اقتصاد راپورته کېدل دغه د سیاست تقویه ده نو پر دغه اساس باندې دلته اول باید هغه سیاسي مشکلات چې د دواړو ملکونو ترمنځ دي دغه د حل فصل لپاره کاروسی یا دغه د حل فصل لپاره کاروسی یا کومج راتلونکي معاهده د پاکستان سره د ترانزیټي معاهده امضا کیږي هغه د نړیوالو تجارتي آی سی سی د دبليو ټو او په سرپرستی کې یا دغه پس منځګړی تو باندې د معاهده امضا سی او آر دبليو ټو او غړي موږ افغانستان هم دی پاکستان هم دی هغه سات باندې موږ کوي معاهده د سر امضا کو هغه نړیوال نورمونو موږ د مراد کړی وی او د دې ترڅنګ موږ خپل ګټ هم ساتلی وی مهمه دا نه ده چې موږ جی همیشه دا رقم سوچ د بل ګټ وساتل اوس کچیر د قرارداد تر یاده پرې چې په 2013 کال کې امضا شوی دی پس د کلک توګه مطالعه سي شاید موږ دغه خپل ګټ نه ساتلی لکه مقابل طرف چې ساتلی دی دوه دلایل دوه لوجیک او بل دوه خپل لابي په خاصه توګه د امریکا د حکومت سره هغه در موږ کوي ده موږ په هغه توګه باید ونه کړی وای د دې ترڅنګ د وزارت تجارت په چوکاټ کې موږ د نړیوال تجارت یو بخش لرو د نړیوال تجارت بخش په دې چې کډورت پر کم فعالیت کړی دی چې کړي خپل د پاکستان د وزارت تجارت سره هغه خپل سوال برانګیز دی ځکه په هغه کې چې کوم سره نه اسي هغه د ظرفیت نه لري چې هغه د افغانستان د تاجر د حق څخه د پاکستان د حکومت سره د دفاع وکړي ځکه دغه مسایل اول په کښته سره باندې خبرې کیږي مسایل سړل کیږي د هغه وروسته به مشران ته خبر رسیږي بل مسولیت را ګرځي خپل اقتصادي شورا ته علي اقتصادي شورا ته را ګرځي علي اقتصادي شورا په دې څه کې ډېر بیغمانه سره یعنی هغه د دې پر ځای چې د افغانستان د اکسپورت لپاره زمينه مساعده کې د پر دې چې کار کوي چې څنګه په افغانستان کې اقتصادي وده راوړي اقتصادي وده هغه وخت راوستل کیږي چې دلته چې کوم پروډکټونه تولیدیږي موږ چې کوم تولیدات لرو زه به دغه نړیوال مارکیټ پیدا کړم نوي تولیدات باید اوس موږ پریږدو چې اوس موږ دغه لپاره مارکیټ پیدا کړو راځه دغه اوسنۍ تولید چې په مملکت کې لري یو زراعتي مملکت یې دغه لپاره ته مارکیټ پیدا کړه سید پاکستان ما سره دا مشکل دې ته د پاکستان سره سیاسي موضوع نه سره راواله راولار څه ماته بل مارکیټ پیدا کته ماته چیرې زمينه ساتي کړه
اجي صاحب عبد الاحد تاسو د افغانستان صادراتو د ستوزي د حل په برخه کې کوم وړاندیزونه لري
باید افغانستان حکومت د پاکستان حکومت سره د پاکستان سره د صادراتو په حق له هم خپل یو مائده وکي او د تجارتي راکړې ورکړې په دغه کې ساري قانوني طریقې سره د خپل کاروبار سره وکي مائده ورسره وسی او پاتو شو د ترانزیټي لارو په حق له فوران په دې کې اقدام وکي ځکه چې زموږ مالونه د دغه لارې بغیر موږ هیڅ امکان نه لري چې د افغانستان صادرات یوازې د شبار د لارې وسی او کدا غلار پر موږ باندې بند سي داز موږ د پاره لوی زیان دی او بل می د خپل حکومت څخه دا غوښتنه ده چې د تجارانو ژغ دی واوري. موږ ان شاء الله د شنبه په ورځ بیا کابل ته ځو. خپل ایحات چې د چلور نفر مو د اوتاک تجارت سره مقرره کړی دی، چلور نفر مو د خپل وچ میوې د اتحادیې سره مقرره کړی دی. دا ان شاء الله کابل ته ځي د وزارت تجارت او د وزارت خارجه سره بیا د لیدلو لپاره کوشش کوو چې د خپل اواز موږ د خپل درې ځای پورې ورسوو.
سیدی صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه، سوداګر او باغلرونکي د سړو خونو نشتوالی د تازه میوې په برخه کې د یوې جدي ستونزې په توګه یادوي. دوی وایي که سړې خونې ولرو، کیدلی سي د ګاونډیو هیوادونو د لارو د تړل کېدو په صورت کې دغه میوې تر ډېره وخته وساتل سي. په دغه برخه کې ستاسو ریاست تر کومه کچه هڅې کړي؟
زیات دلته زموږ نه غوښتنه چې کېږي هغه د سخت خانو کېږي، د کول سټورونو کېږي. زه وایم ځان له کول سټورونه هم د دې حل لاره نه ده. افغانستان داسې یو هیواد دی چې منګه که کول سټور نه باس کوو دلته به انرژي ته مخ را ګرځي. باید موږ انرژي ولرو، برق ولرو، ځکه چې کول سټور بغیر د تغنه نه کیږي. دلته نورې لارې چارې شته لکه د پروسس دي. اوس هم خوشبختانه باید ووایم زمونږ د 8000 میلیون افغانیو په ارزښت باندې کومه طرحه چې ریاست جمهوریت ته وړاندې کړې وه د زراعتي محصولاتو د مدیریت په نامه باندې یو پروژه ده، نو هغه عاجل منظور شوې ده. انشاءالله موږ په هغې باندې کار کوو. ما صرف د قندهار دپاره 1500 زیات ساختمانونه اخیستي دي. دا په دې معنا دي چې په دې کې موږ صفر انرژي ساختمانونه دي چې دې کې د فیازو دپاره، د کچالانو دپاره، د انارو دپاره، او همدارنګه د کشمشو یا نه د انګورو د وچولو دپاره کشمشخانې دي. دا د کی انرژي نه استعمالیږي. دا د ساختمانونو چې موږ کولای شو چې یو میاشت یا دوه میاشتو پورې موږ خپل محصولات چې دي په هغه وساتو، د ځای کېدو څخه مخه ونیسي. زموږ بزګر تر څو پورې چې مارکیټ پیدا کوي یو دوه میاشتې د خپل محصولات وساتي. دا ډېر ارزانه ساختمانونه دي، هر بزګر کولای شي. موږ په نمونهیي شکل باندې دغه نه ولسوالو کې اوس دغه د کار لاندې دي. موږ دغه جوړوو او مخکې هم په دې باندې موږ کار کړی دی. خوشبختانه باید اوس ووایم چې دغه برخې ته چې دی دولت اوس متوجه شوی دی، خصوصا د کرنې وزارت، چې موږ څنګه کولای شو چې خپل محصولات چې دي هغې ته د کور دننه مارکیټ پیدا کړو او هغې د ضایاتو څخه مخه ونیسو. مخکې موږ وویلې موږ باید زیاته په خارجي مارکیټونو باندې تکیه ونه کړو، ځکه چې موږ په داسې یو جغرافیا کې موقعیت لرو چې زموږ همسایګان دي او که دغه دلته ډېر زیات رقابتونه موجود دي د مختلفو، که یو سره موږ جوړ شو هغه نور دوه نه جوړیږي. نو اکثر زموږ تجارت چې دی یا زموږ زراعتي محصولات چې دي زیاته برخه زموږ د ملي تجارانو تجارت ګرځي او زموږ ملي عواید د دې نه لاسته راځي. دغه د دغه سیاستونو ښکار شوي دي. زه وایم چې په خپلو محصولاتو په کور دننه باید مارکیټ پیدا کړو. موږ د خپلو محصولاتو څخه استفاده باید وکړو، دغه وچ کړو، دغه پروسس کړو. لکه یو زه مثال وایم که دلته کنډا فروټ ده یا د کشمشو د پروسس فابریکا ده یا مثلا سور انار فابریکا ده، دا جوس تولیدوي، یا نوید بهار ده په کابل کې همدغه زمونږ انار هغه دریمه درجه انار چې دی هغه یې اخلي دلته په باغونو کې او هغې نه جوس جوړوي.
تیر